یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په لړ کې به واوري. د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولسمشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بنده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندېښنه وشوده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي
مرزانان نشته دی، کاروبار نشته دی، ای کور بچه خو پرېږده او علاقه د بچو نو پیسې لرو، د هوټل پیسې علاقه لرو.
د دیو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې خپرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
امریکا لسګونه افغانان چې بهر ته ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. کابل ته د پی آی ای الوتنې را روانونی پیلېږي او ولسمشر بایدن د سپتمبر د یولسمې د حملو د کلیزې په مناسبت د امریکایانو د ملي یووالي غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 بیول شویو افغانانو له ډلې 440 تنه خطرناک بلل شوي. د ورځپاڼې په لیکنه دیارلس کسان د ارزونو او نورو پړاوونو له بشپړېدو وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې او د تروریزم ضد چارواکو د پوښتنو د ځواب لپاره د امریکا د ګمرک او سرحدي خوندیتوب په توقیف کې دي. 15 تنه نور افغانان د امریکا د کډوالو او ګمرک ادارې ته له تسلیمولو وروسته په اروپا یا منځني ختیځ کې د ترانزیت ساحو ته استول شوي او په ځینو مواردو کې تر یو لړ ارزونو وروسته خوشي شوي دي. په همدې لړ کې 14 تنه نور افغانان د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په لیستونو کې شامل دي چې لا امریکا ته د سفر او لا امریکا بهر په ترانزیت ساحو کې د استوګنې اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ګوتریش وویل اقتصادي سقوط به د افغانستان لپاره د یو ناورین او ترورستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د افغانستان لپاره د ده ځانګړی استازی دبرا لاینز د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونه ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. ګوتریش وویل باید داسې یوه لاره وموندل شي چې د داسې ناورین مخه ونیول شي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوای شرکت پی آی ای الوتنې پر روانونې کې پیلېږي. د پی آی ای یو ویان عبدالله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوشنبې له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی ای یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبې په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته والوزي. که دا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته به پی آی ای لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2001 کال د سپتمبر د 18مې د حملو سیمې ته ولاړه شي. او د ولسمشر جو بایدن پر هغه وروستي پلان انتقادونه شوي چې هڅه کوي د میلیونونه کارګران د میلیونونو کارګرانو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کړي. ورسته لدې چې ښاغلي بایدن د واکسین دا پلان اعلان کړ، د جمهوری پال ګوند مشرانو یې پر وړاندې سخت مقاومت وښود. جمهوری پال او د اتحادیو چارواکي وایي چې دا پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیتونو لوړ دی. په تیره هغه برخه چې د واکسین نه کولو په صورت کې به میلیونونه کسان خپلې دندې وبایلي. بایدن ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به تر واسي واسي هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیون وګړي لا هم نه دي واکسین شوي.
خبرونه مو له آسیای رادیو واوریدل. 12:02 شوې. د سپتمبر له 18مې د شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نوري نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې په خپل حال پاتې دي. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالېدو ګواښ جدي بولي. د پینټاګون مشر یا د دفاع وزیر په ورستیو کې ویلي شای القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کړی. د دې موضوع تفصیل د اصلي رادیو د خبري لپاره راپور کړو.
په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا له شل کلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم اعلان کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه له ترهګرو ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې چنګیاړي کوي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت له پای وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید اسټین ویلي ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. د پینټاګان مشر چې منځنی ختیځ ته سفر راوتلی په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې هیله وښوده چې طالبان به په خپله خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالېدو وخت ته متوجه ده او د لمنځولو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون یوه برخه د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون و، هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن ښیي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرسال احمد وسیق ازادي رادیو دارا لګلی پیغام کې په دې اړه د دوی په خوانی د ډیسټینګار کړي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. ول القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پلیکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خپاره شول ښیي چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورپېښ ګواښ د داعش ډله ده. هغه ډله چې د تیری اگست میاشتې په 16مې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د 11 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 170 ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال فرانک مکنزي وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به د طالبانو سره په مشورو عمل وکړي. کورستو کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مستعله ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو د بهرنیو وسکو بلوتو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته.
لبلی خواد امریکا ولس مشر لخپل اولس څخه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د یولسمې د تروریستي حملو په تړاو په خپله وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کاله مخکې پر امریکا په دې ورځ په تروریستي حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. په پام کې د نن لومړۍ میرمن د هغو حملو درې ساحې وګوري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 18مه په نیویارک کې د نړیوالي سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ، په واشنگټن ډی سي کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل، امریکا د سپتمبر د 18مې تر حملو وروسته یو بې ساری حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا وبا د مهارولو، د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. ټاکل شوي چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 18مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړ سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوې دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سکال په بغلان ولایت کې د خټکیو او هندوانو د زیات حاصل اټکل شوې دی. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې سکال به 150,400 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شي. د دې وزارت لولوري په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې یوازې سکال 1.5 هکتار ځمکه کې خټکیو او هندواني کرل شوی دی چې دغه کاروندو حاصلات 150,990 ټن ته رسیدي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د شاوخوا 1000 هکتار ځمکه څخه 140 میټریک ټن د خټکیو او هندوانو حاصلات ترلاسه شوي وو. کرنې وزارت وایي د بغلان ولایت د مرکزي بغلان په لخمري او نورو ولسوالیو بزګرانو د سګنی حاصلاتو زیاتوالي اصلي لاملونه د بزګرانو تجربې، نوي میتودونه او عصري وسایلو سره آشنایي او له اصلاح شویو تخمونو څخه استفاده کول په ګوته کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ مرکزي بغلان، ډنډغوري، په لخمري او دوشي د بغلان ولایت هغه ولسوالۍ دي چې تر نورو پکې د هندوانو او خټکیو کاروندی ډیری دي. د افغانستان د مالی وزارت په وی خبره کړي خبر پاڼه کې د دې وزارت ټولو کارکونکو ته خبر ورکړي چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ټول خپل دند ته حاضر شي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وزارت اړوند ټول څانګې ګمرکونه د اوایدو مونیتونه باید په ټاکلي ورځ فعال او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وزارت کارکونکو ته د لنډې مودې لپاره کاري وخت د سهار له 8 بجو د غرمې تر 12 بجو ټاکل شوی دی. دغه اقدام داسې محل کېږي چې له دې وړاندې خلکو او یو شمېر سوداګرو د دې وزارت د فعالیت نه کولو په تړاو اندېښنې ښودلې وي او د روانې چارې دوام یې د راتلونکي کې لپاره د خطر ټاله یاد کړی دا او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغاني 40 پوله، یو ایرو 90 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 112 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 13 پوله، زر هندي روپی 1500 افغاني او زر پاکستانی روپی 503 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په پکتیا کې له هم د بانکونو په ګډون یو شمېر ادارې نه دي فعال شوي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمېر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې له عملی خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خلک د یادو ادارو د فعالیت غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي وایي ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هڅې روانې دي.
د 2021 کال د اگست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره نه وتل او د دې ولایت واقعي په لاس کې واخیست. له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي چې دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګی دی. اوس سړی اندسې موتا راوړلو دلته، دلته کوز کړو، دلته په وټولو کې کارزار شو. عزیزي بانک ته راغلی وروره جناب، بیخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي او نور څه درک نه لګیږي. دلې مور شپې په پیبان کې وته تیرو، دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نور وروره جناب صادره چو په لیارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پیژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. د وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی دې هم څنګه پرانیستی، بیا هم موږ دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی دپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زئی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
له بلې خوا د میدان وردګ خلک وایي په دغه ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دغه ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي دي او بهرني هیوادونو پر قاچاقي لارو هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د پلازمینې کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې د پخوا په پرتله پکې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا دا شل پنځه ویشت دي مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم را باندې را دغاړې ده او ټول کارګر چې دي ولا کار د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دوی کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګو ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکمه په دوه راپورونو کې په پکتیا او میدان ورده کې د خلکو د کاروبار د خرابېدو په اړه واورېدل. له بلې خوا ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو کمښت اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې له مخکې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مېرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 28مې او د سپتمبر د 15مې نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږې پاتې کیږي. د WFP د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې د دې چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایي موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
دولس بجا او دیرش دقیقه شوی دروان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر دې وړاندې به احمد تکل د دې سات لند خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په تیرو درې ورځو کې د لاسګونه امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي ویزو لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوی. ښاغلی خلیلزاد په ټوټر لیکلی دی چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي ووځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له 40 زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بالقوا ګواښ بللی دی. د راپورونو له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 لیږدول شوي افغانانو له ډلې 40 تنه خطرناک بلل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې را روانه دوشنبه پیلېږي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د کرکټ ادارې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښځو ته به د سپورت اجازه ورنکړي ښایي له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کنسل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې له لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تدابیر مراکزو کې هغوی ته د مصارفو، غذایي موادو، د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اصلي عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د فلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لاره پیدا کړې ده. دا ما په یو څو کیسې لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل د نورسنرګیم ټول ماس ام دی ام پورر خواته کشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولې په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
وکه زی چیری
دا دې څه پښه خانه کې اما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چی چی مبارکی را کوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دا بکس کې چی چی
ټوله خبره په همدا باکس کې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشه یي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي متادین په خپل خواخه د درملنې لپاره روغتیاي مرکزونو ته ورزي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډېری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متاجرو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د متاجرو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د متاجرو درملنه کوي. د عام روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نوي بدلون پر اتلو سره د متاجنو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په 3 ولایتونو کې، په دین د جمهوري په کابل ښار کې البته کمافی سابق جریان لري. په 13 هفته کې موږ یو جمهوري کړی وه او په دې هفته کې موږ هم یو جمهوري کړی ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین د خیبانی زین درجه ما کړی دي.
د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد آسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر معتاد دي هغه ته په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې لپاره ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په 3 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا 30,000 معتادینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشي مواد اسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است چې د نشي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څنګه وړاغیز لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولی مدقیق خبري واورو.
اغه کیمیاوی مواد چې زموږ ته ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایي چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوی مواد استفاده ترې کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو له کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد د هیروینو د تولید په وسکه چاپیریال ته خوريږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجوده دي، دغه وړ موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایي. دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی، خو دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کیدای شي له دې باندې نه وګورې چې ډیر یو خاصه باغ وي، ولې په منځ کې به یو کارخانه وي. دغه باغ که سی ته کوم زراعتی تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشې موادو قاچاق کوونکو او پلورونکو دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړی وایي چې په دوهم ګام کې به د نشئی موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بېوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډېروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدي وایي چې د اتحاد اصلي عامل د نشئی موادو خرڅونکي یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دی چې پر معتادینو نشئی مواد پلوري. هغه خلک چې نشئی موادو ته لاری اواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل یې راڅخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخر اړ شومه چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض همې باندې تخصص نمیشن،
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره، په شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشئی موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادینه که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه‌کاراور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د خوندزیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او خوندزیو لخوا د زده کوونکو نصارل او په نشئی موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لار اواروي. دا چې زده کوونکو په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څو شان چې دی لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي. یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه پوډری ګوري یا محتاط کسان ګوري. که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سړک باندې تیریږي او هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړي دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه لکه وکړه. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري. کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یو ککړ وي بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویه یا ته مونږ سره انډیوال نه یې. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به درکم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سیګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی. نو هغه وایي چې خا چې ښه کار نه دی تی والے کوي، او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پاغه کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری. دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالی دی، نو دوی داس فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی، راځه چې خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شانونه دلته شروع کیږي. نشي یو څه دی چې وړی نشي شروع کوي، لکه نسوار چول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلې وي، دوی باندې دوی دغه مسخري کوي لکه اکټونه کوي، نو بل اخر به غټ سیګریټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې چسکړې واغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کې څه لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شولم چې زوی دي دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیزې کوي؟
چې یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضري به ډېری، کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیخي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه د درس قطع کیږي، مکتب نه لري کیږي او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دی چې پولې سوخته یې اخري پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي، یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی مونږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان درېږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځنه تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورټي مواقع چې دی دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشت کې که چا د مخدره موادو په واړه ډېره ښکلې مقاله ولیکله، هغه به د مکتب لخوا نه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته تحفه ورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تاته چې شي کې درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې دخیلي کوي. مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وعید دی، لکه زموږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو، کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روانپوه یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه هلک میاش مخکې سره کوم او میاش ورسره سره کوم دی. یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب زده کوونکو چې شک ور باندې کیږي هغوی وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي. بیا هغه وینې کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی، نه دی تللی، پریخته شوی دی، ورنږدې دی، سره کړ دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي، هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومول چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ور باندې ډب کړو.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې ورده. د میدان وردګو ولایت 90 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی روړو پېښور نه روړو به مې دلته به مې خرڅوو. بلیارډ سنوکر دا ورزش نه دي، دغه تختی به م روړو، دا بالونه والیبال دغه شیان به م د پېښور نه روړو دلته به م خرڅوو. تختی هغې واخیست $400 $500، د $60,000 کاروبار مو کوو، مال به م روړو هغې نه. نشې ته زه دامه زوی مې وهلی و، جنګ م کړی ورسره، یو بل څوک عملي و هغې ما ته رالېږه دوکان ته، بس هغې بس وه یو ورځې چې دا دود چې تنفس کوي د اتاق کې دغلته مثال زه یو هفته وهم خپل عمل کیږي. دته میل مال بیخي زړه مې تنګېږي، چې ځمکه جای نه راکېږي، و اعتراض یو دوه بوده در باندې وهم جوړ ډکم هماغه بد بوده مې دا ووه واقعیت نه درد نه بل نه هېڅ. څه وخت عملي شومه نه هم دوکان د لاسه لاړه، هم ټول کاروبار، هم اعتبار، پلار هم ورور ټول لاس واخیست. کور ته به راتلو په هر رقم پلار زوروه، مور زوروه، پیسې تی اخله، دا څه څه سرمایه وه نو همدغه ټول هم وهله په همدغه. یا ورور هم استرالیا کې ده، اګان وختي رالیږي، هغې هم اوس قطع کړي. عملي چې سوې نو څوک درباندې اعتبار نه کوي، اول کورنۍ دې درباندې اعتبار نه کوي. څه خپله دغه چاسم ما خپله د کور مال وړی، ښه قیمتي شی مې وړی، د مثال یا سات مې د پلار ګیرته راغلی یا ګوته یې ګیرته راغلی ده، بس وړی مې دغه د کور شی خرڅ کړی مې ده. پلان مې دا مسکین په جی کې مې پروت ده، مې به ده کله زه جوړېږم دا ماسریا به هم جوړ شي همدا پلان مې، او زه چې پوډری شم بس جی کې پروت دي. بغیرت عمل ده نو څه نرکې هم زه ټول مغز همدې هم پوډر خوا ته کش ورکي په ارزش هم ما کړی و. یو نفر څه څونه ټایټ وای ما ویل نخات ما ته تاب راوړي، دونه کمزور سم یو ماشوم به لارې نه تېروي، ماشوم به هم په تیږې ویشتلې، هم به پوري در باندې غږ کاو، یو ماشوم څه ماشوم ده. بده خاطره یعنې همدغه سلطه مور و پلار ما همدا اوس په جي کې پراتې دي، سر په اثر دو ماله خاطره مې ریس کړي مې جي که زه جوړ سم مور مې جوړ له پلار مې، که زه مریض اوسم همغس په جي کې پرات دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمعه خان له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللی وي چې په بازار کې ناڅاپه له یوه سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او مېرمنې یې له حیرانۍ څخه خوله وازه پاتې کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او مېرمنې یې ولې حیران شول، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ولی خب خیلی سرست داره باز به ما دارمیم رو روی چون تا دقیقه
خزی او خزی چیری؟
دادی دلتا پس خانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک
ده چیچی مبارکی را کهیه؟ چه خبره ده؟ چه دمر خوشحاله یه؟ واسره پا دا بکس که چیشی جی؟
تولا خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیچی پیسی؟ دمر دیر پیسی؟
او دمر دیر پیسی ها داده او گوره
او سره دا دمر پیسی دی لکو مکره
دامه دخپل زمه که تاریاخ خرچ کرل
شه تاریاخ دی خرچ کرل
او
سره او سو شکل پیسی دی پیدا کلی او سنو باید دخپل زی اسلام واده وکرو
داغه خبره خو ما هم در تا کولا هم دانن خیخانو تا دولوار پیسی ورم او ارتوه همه چه موک جر واده غوار
نسلیم واده می دجوان دیوازانه یرمان دی خو کاش که می اکرم زویم را سراوی پینزه کاله کیجه چه دسته توته می راسه جلا سوید نبویزم چه مر بویم که جواندهی رای خبر چه بور باید چی ریش
خزی توز دا اکرم خبر پریگ دا هغم که خدای کول پیدا بسی اوز باید سالین دواده غمو خرو توز پا دی وقت که زاره غمو نپریگ دا
بس تو خو یوازې پر پیسو مینه اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزې خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه بس د نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده؟
سمه ده
خزی داده سره زرمو خورانی و لخیره سره اوز نو رازه چی کالی رانیسو
چیره بای رانیسو؟
زای نجده ده رازه پاقه مخامخ مغازه که بای رانیسو
سمه ده درزه
خزی داقه ده مغازه تا خوراغلو او گر هر دول کالی دی چی پی زرگ واری خوشی کرنو
ارشتی هم در تا چون رو شکایدی دی داده دا ناوی کمی سمستا
جانه یولاس رو پی خوراکا دو دیر آنیسم دیر وگیم نمی ایچ سم ندی خوالی خیر دی
سره یه دا لکت خوی اولاس افغانی ورکا
زا بابا پریک ده از ما سر مات نستا تا پودری ده پودری بزره نسوزه
پودری ده که هر صبح ده بیچاره وزه ده تا وده رزه او گرم چیز ما سر چماتسته کنه اندادی وقت ربا چه وقت
مورکه او خوده ده دلدره هر ارمان پورکه
سره تا دیالک ده او گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نیدی
اوی دا خو اکرم دی خبال اکرم دی اوی قربان جسمه تا چیری ویسه امور جستا بلا وقت دی
دا طول از ما گنام
سیدی وامرم دا چدر بانی سیدی خدای او قربان جسمه دا کانی دی چنگ چک چک جسوی جان
دا طول از ما گنام زکا چه ما کو اگنار کرن ما پر نورو زهر خرچول با او پیسی می کتلی خو خبر دو ما چه ما خبلا زوی با پده بلا اختا کیگی ما خبلا ملا پا خبلا ما تکرن
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.